سلامونه اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په دې ما خمنه خبري مجلې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل ویدیس کې دوه خبرګو چاودنو لک تر لګو کسان وژل دي.
په دوه جداګانه تروريستي پیښو کې وطن ملکی وګړي شهیدان شوي.
او شپږ د کرونا وایرس ترې مصفي د کابل او نورو ولایتونو پر روغتونونو فشار زیات کړ.
څومره چې ارقام جوړيږي عمره د وخیمو ناروغان فیتری هم لوري یور سره وزمن کروختي مراکز باندې ناروغان لوري دربار هم
په هلمند کې د جګړې د لومړی کرخه کروندګر بیړه کوي چې د غنمو فصل راټول کړي څو د جګړې د اور خوراک
شي. کوشش کوي چې د خپل غلا راټول کړي د جرد کال خواري ده چې د شنې شو مرمۍ پښتوم شلي درمندان وسوځي.
افغان چارواکي وایي دوی د کابل هوایي ډګر د امنیت مسولیت خپل پر غاړه اخلي. د ملي امنیت شورا دا خبره وروسته لاغه کوي چې ترکیز واکونه ته د دې هوایي ډګر د امنیت د سپارلو په اړه رپورټونه خپاره کړي. پر دې سربېره به یو شمېر نور رپورټونه مولرو خو پایل صالح محمد صالح له خبرونو کوي.
په کابل کې چاودنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. په غور او بادغیس کې د جګړو اوراپورونه ورکول شوي. سعودي عربستان یوازې خپلو واکسین سویو وګړو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي. د کابل په شپږمه او دیارلسمه ناحیو کې د سورلی پر موټرو چاودنې سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ یو ویان فردوس فرامرز رسنوی ته ویلي په دغو چاودنو کې لږ تر لږه اوه کسان وژل سوي.
متاسفانه در نتیجې
له بده مرغه د دغو پیښو په پایله کې زموږ اوه هیوادوال شهیدان او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیتي ډله د دواړو پیښو په څېړنه بوخته ده. له بده مرغه دواړو پیښو قربانیان ملکی وګړي دي.
یوه چاودنه په مهتاب قلعه او بله محمد علي جناح روغتون ته څېرمه سوي ده. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د کابل امنیه قمنداني وایي چې تېره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پنځه غړي چې له واده راستنېدل تر تښتول کېدو وروسته وژل سوي دي. د کابل امنیه قمنداني دا د وسلولو طالبانو کار بللی خو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې یوه سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالۍ نن غرمه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوې ده. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوي وایي چې امنیتي ځواکونه د تولک د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ له ودانیو وتلي دي. خو د غور والي عبدالظاهر فیزاده وایي چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
جګړه لا هم روانه ده. د سالنګ په نوم یو پوسټه په مقاومت بوخته ده. د ولسوالۍ د لیوالو قمندان سره د سهار تر 3 بجو په تماس کې وم. د طالبانو له لاسو تر ډیر سپورې کسان وژل شوي. زموږ د شهیدانو شمیر هم لاسو ته رسیدي.
تر دې مخکې د تولک ولسوال سلیمان یوسفی ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو نونه سمنيتي سرتيري وجلي او د ولسوالي بازار یې تیر شپه نیولې ده. په بل خبر کې د ننګرهار په بیسود ولسوالي کې نن سهار دی وی کشتي د نسکوریدو په پیښه کې د یو کس مړی تر لاسه سوی، یو ماشوم ژغورل سوی او اته کسان تری تم دي. بلخوا د بادغیس والی وای د مقر ولسوالي په سنگي اتش سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر لاسه زیات وسلول طالبان وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. حسام الدین شمس ازادي رادیو ته ویل په سیمه کې له تیر شپې جګړه روانه ده او لنن سهار د ملي اردو له یو کم سره اړیکې پرې سوي دي. بلخوا یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ویلي چې شاوخوا 200 سرتیري له کومې نشتې پرته طالبانو ته تسلیم سوي دي. د طالبانو یو ویان قری یوسف احمدي ادعا کړې چې پلس ګونو سرتیری له وسلو او مهماتو سره یو ځای دوی ته وراغوشتي دي. د دې خبرې نور سرچینو نه دی تایید کړي. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر احمد جاوید قایم ازادي رادیو ته وویل ډیری دغه وسایل په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا اوبا او شتر رسیدلی د عاجلو خدماتو لپاره پکارېږي.
پدې کې وینټیلاتورونه، مونیټورونه، د زړه ماشينونه او داسې نور وسایل شامل دي. دا وسایل بیگا مرده آریانا هوایی افغان شرکت لاره د شینجیانګ څخه ورومچی څخه کابل ته انتقال کړه او بیگا نو وخت کابل ته ورسېدل.
چین په وروستوي کې له افغانستان سره د کورونا ضد ولکه دوزه واکسین مرسته وکړه. د سعودي عربستان چارواکي وایي د دغه هیواد په زرګونو واکسین سوي وګړي به سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ولري. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د حج او عمرې وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه مراسم به د سعودي عربستان 6000 وګړو او اوسیدونکو ته پرانیستي وي. وزارت وایي هغه کسان چې غواړي د حج فریضه ادا کړي باید جدي ناروغي ونه لري، واکسین سوي وي، عمرونه یې د 1315 کلونو ترمنځ وي. د کورونا تروبا مخکې هر کال تر 2 میلیونو ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. چارواکو تیر کال د سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته په دغو مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه. په پام کې د سږ کال د حج مراسم د جولای میاشتې له 12 تر 22 ترسره سي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له NBC ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي، موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي. دغه اقدام د اداري فساد د قضیو د رسوایی او له روسي چارواکو سره د حساب کتاب د حادثو مخه نیولی سي. هغه کسان چې د دغو اطلاعاتو د افشا هڅه وکړي د بند د سزا تر څنګ د نظربندۍ، جبري کار او د جرمې په توګه د څه باندې 1300 د معاش ګرځولو سره مخامخېدای سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټې 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 او ټیټې 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.3 او ټیټې 2. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټې 25. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټې 29.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ساتي رادیو .com کې هم کتل شي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په لویدیز کې په نننیو 214 کې وطن ملکیان وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. نور حل په دې ریپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن له غرمې وروسته په 214 کې وطن ملکیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان حمید روشن ازادي راډیو ته وویل، لومړی چاودنه د 14 ناحیې اړوند د پولیسورخ په تمځای کې په یو ټونس ډوله موټر سوي چې له امله یو تن وژل سوی او د یوې ښځې په ګډون څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلی روشن زیاتوي چې په ورته بله چاودنه کې چې دا هم په یو ټونس ډوله موټر د شپږمې ناحیې اړوند په مهتاب کلا سیمه کې سوې ده، له امله یې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل سوي او دوه نور ټپیان دي.
نن له غرمې وروسته په دوه جداګانه تروریستي پیښو کې اووه تنه ملکي وګړي شهیدان شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. یوه پیښه د شپږمې ناحیې اړوند د مهتاب کلا په سیمه کې پر یو ټونس موټر د مین چاودنه ده چې په پایله کې شپږ تنه د یوې ښځې په ګډون شهیدان شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. دارس بیا د 14 ناحیې اړوند په اسګای سرپل سیمه کې هم په ورته پیخه کې یو تن شهید شوی او څلور تنه نور د یوې ښځې په ګډون ټپیان شوي.
تر اوسه کوم چا یا کومې وسله وال ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې تېره شپه ناوخته د پخمان ولسوالۍ اړوند د ارغندۍ په سیمه کې 15 تنه چې له خپلو کورنیو سره واده ته تللي وو طالبانو له موټره ښکته کړي او بیا یې وژلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ناامنۍ زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د سعودي عربستان د پاچا سلاکار او د حرم د جمعه امام تیر ورځ د حج او اوقاف له وزیر سره په خبرو کې له سیاسي حل لارې د افغانستان د ستونزې په واري ټینګار کړي. دا خبر وروسته له هغه دی چې د پنځشنبه په ورځ سعودي عربستان د افغانستان د سولې د اعلان په نوم د افغان او پاکستاني علماو د یوې ناستې کوربه. نور حل په دې ریپورت کې.
د پاکستان د حج او اوقاف وزارت وای د سعودي عربستان د پاچا سلاکار او د حرم د جماعت امام عبدالرحمن سدیس د افغانستان د حج اوقاف وزارت وزیر سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي حل لارې او خبرو کې ده. دغه وزارت وایان فضل محمد حسینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کتنه او خبرې تیر ورځ شوې دي.
د ورستي کانفرنس پاک لې خبرې وکړې لغوت خې خپل ملاتړ اعلان کړل. حقیقتنامه چې په دغه کانفرنس کې نهایي شي او د هغې تایید او ملاتړ وکړل او غوښتنه وکړه چې افغانستان کې وازنه لا رسول ده او موږ ټول لوري د هڅو چې د سولې په برخه کې همکاري وکړي او د افغانستان د تلويح کلن ناورین د جګړې لاله نه بلکې د خبرو لاله هواریږي او د سعودي علما او د سعودي دولت به همیشه د افغانستان ولس او خلکو تر شا ولاړ وي.
پاکستانی علماء و ناسا د تیری پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان د مکه په ښار کې د هغه وخت په قربتوب جوړ شوی و چې د یو شپږس ماده یې پریکړه په خبرولو سره پای ته ورسیده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویل چې په دغه ناسا کې د پاکستان ډیرو نفوذ لرونکو علماو چې مخکې په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړې و وویل چې په دغه هیواد کې روانه جګړه وروښنه ده او مشروعیت نه لري. له دغه غونډې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د بشر د حقوقو کمیسیون هم لا تړکړي او ویلي دي چې دا شانګونډي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دغه غونډې په تړاو د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې لیکلي د افغانستان د اوسنۍ ستونزې د هواري په موخه لس میاشتې کېږي چې خبرې پیل شوې دي. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم د افغانستان د جګړې د ختمولو په هدف د بیلابیلو هیوادونو د علماو غونډې جوړې شوې خو
را ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ورسته ترغی چې په هلمند کې د چګړو ل عمله د یو شمیر خروندګرو بزګرانو د غنمو حاصلات او خروندې د وور د لمبو خوراک شوي. د دې ولایت په جنگي کمربندي سمو کې خروندګر د خپل زمکو څخه د غنمو د حاصلاتو پراټولولو کې تلوار کوي. د هلمند د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو په اساس سکل به په دې ولایت کې 15 لک مټریک ټن غنم ترلاسه شي. په اړه یې پامخړې دی ریپورت ته.
جمعه خان لور په لاس د خپل غنمو په لوکول بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس جریبه ځمکه غنم کرلی. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دي رسیدلي ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نسي.
دا غنم جاړ دي، لوته ولاړ دي، ټک ټک ډیر دي. لو خلق کوشش کیه چې د خپل غلا راټوله کې د ګرد کال خواري ده چې د شنی شو مرمۍ پښتووم شلی درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کربنګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخکي د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کربندي د مرمۍ د لګیدو لامل په بشپړ توګه وسوځي دي. بزګران او زمکلورن کې وایي ارسبي چې ډیر تاوان ته غاړه کشیږي خو پر زمکولاړ غنم لو او را ټول کړي. محمد چاچی د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګری دی. وایي خلک د اقتصادي ستونزو لامل مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات را ټول کړي.
چې غنم یاړ دی، غنم وښ دی، سوزي ټکان دی، د ټکانو صفه زادي چې په نیمه ریبي لا ریبي وس
دغه بیر د کې وښ په ولا کې وس موږ دغه وس دغه یو کوټ نه دی یو کوټ موږ ولا کې په اعتبار چې موږ دغه وری بوزو خلاص ټکان چې موږ مجبور یو چې زو کوولم.
په اني وخت کې په هلمند کې د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتله د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څو کروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنی او مالداري رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لکه میټریک ټن غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لکه میټریک ټن په اندازې به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو خو متاسفانه د موسمي جنگونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس پیلان هم جریان لري تقریبا د درو څلور ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې تیز نو کې د جنگ لامل سوځل شوی دی. همدا شان په ناوی ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوزل سوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته سوزل سوی دی. بینان موږ همیشه ژغ د سولې دی د اوربان دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې له امله ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور سوي چې لیلام کړي.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بل سره 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د افغانستان د امروختي وسرت وای د کرونا دریمه سپې د دې هواد پروختي سیستم سخت تعقیز کړ او ست ټول ناول حالت تجربه کړي. د دې وزارت د چارواکو لکول له افغانستان به روانه ونې د کرونا و با د دریمه سپې تر لوړ ګراف ورسیږي. په دې اړه په مخ لري د ریپورت ته
افغانستان او د کرونا و با د دریمه سپې ګواخ د امروختي وزارت د دې ګواخ لکبلا په ټول روختي سیستم د بد اغیزي خبر ورکوي. د امیرختیا سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی اوس مال دوی د 13 کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وای ډیر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګراف لوړې کچې ته ورسیږي. د امیرختیا وزارت د وایان مرسیال میروای سالیزی ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د مصیخو ګراف ته ګورو مرستر باندې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي موومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتي مرکز باندې ناروغانو لوړې دربارہ هم لري. نو د اوس لپاره موږ ورو د مثبت پیخو ګراف ته چې ګورو موږ پیک پاته ورنږدې کېدونکي یو یعنی لوړې څوک ته ورستر
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداري ورکوي چې لاله وړاندې په دې هیواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی. خو دغه وزارت وایي یونیسف پرون د اکسیجن د تولید لس دستګاوي ورسپارلې دي چې په فعالېدو سره به یې تر یو حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید دا لس دستګاوي د ولایتونو لپاره ځانګړي شوي خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. د دې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو له کبله د محدودیتونو پراخیده هم پیل کړي. سرلننه په ټول هیواد کې خوونیز او تحصیلي ادارې د ودونو تالارونه هوټلونه حمامونه ورزشي کلبونه او نور بندیږي. تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې لبنديانو سره ګوري وخته چې تر دوه اونۍ د خپل بنديانو پښتنې ته ورنشي. د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان سیفی الله جلالزی ازادي رادیو ته وویل
د زندانونو چارو د سمون ادارې رهبری د هواد د ټولو زندانونو د پرسونل او بنديانو په منځ کې د کووید 19 ویروس د پراختیا د مخنیوي په مخه تر بل خبرتیا د پایوازانو له منلو بخنه غوړي.
خو جمهور رئیس غنی بیانن په ارګ کې ویلي افغانانو د کورونا او بعد د ریمې چپی پر وړاندې خپل ورتیا او توان وخود. خغل غنی چې د چین لخوا د 2012 واکسینو د مرستې رسیدو په مناسبت یې جوړ شوې غونډه ته خبري کولې ویلي د هیواد روغتیاي سکتور د کورونا د دویمې چپې په پرتله خښوړی. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت رسمي شمیرې خوي چې تیر سلیر وسو ساتونو کې د کووېډ 19 ناروغي لامل د مړینې تر ټولو لوړ شمیر چې وشپې ته تنکیږي ثبت شوی دی. خو پر دې ناروغي د نویو اخته شویو په شمیر کې د تیرو 4 ورځو په پرتله تک څه کمواله راغلی او د هغو 3,402 ډلې چې د کورونا معاینه یې کړي د 903 تنو پایلې مثبت راوتی. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو رسمي شمیر 9,818 تنو ته ورسید چې له دې 3,520 تنه مړ شوي دي.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی دی کرونا د زیاتیدو په اړه مو ریپورت واورید. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا درې مصافه په چټکی خبريږي دغه ناروغي هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند هم اخلي. په دې لړ کې د افغانستان نامتو لرغونپو پوهاند رسول باوري د کرونا د ناروغي لقبله د سنړی نه سترګې پټې کړې دي. په اړه په مخړی د ریپورت
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهاند محمد رسول باوري د 68 کلنۍ په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینې تاییدوي او وایي چې خغلې باوري په کووېډ 19 ناروغي اخته وو. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهاند باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې
چې شاوخوا څلور کاله یې رسمي دنده د فرهنګي معین په توګه ترسره کړه، نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې دپاره بېساري خدمتونه وکړل. د پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بېشمېر ابدې ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کېښودل شول.
خو ښاغلی مومن په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې نوموړی چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان له مطرحو فرهنګي څیرو څخه و. مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نوموړی د لرغونپوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکښ غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر:
استاد هم په پښتو او هم په دري ژبې د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیا وو په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړي. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي.
د یادونې ده چې تر ښاغلي باوري درې ورځې مخکې له تېرې چهارشنبې پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینو ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کووېډ 19 ناروغۍ له امله ژوند بایللی وو. دا په تېرو څو ورځو کې دویمه علمي سټه ده چې د کورونا وایرس له امله نړیږي. کورونا وایرس تېر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوی. د دې شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبې په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې هوایي ډګرونه بل نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې شي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وروسته له هغې چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبې په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویل دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګدې څاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډي قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې د دغه هوایي میدان د امنیتي خدماتو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوی دی.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي ک متحدین یې د سیاسي، مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي. یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبر اترو وروسته تیرونه په خپل اونیز بحث کې وکړي. دا محل د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشتي او دم غړي هم د جنو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلي هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو نن د ماشومانو د شاقه کارونو یا کار پر ضد نړیواله ورځ ده. په دې ورځ هغه ماشومانو ته پاملرنه اړول کیږي چې د ښوونځي د تګ پر ځای په مزدوري خواري او درنو کارونو بوختي. په افغانستان کې زموږ خبریالانو له څو ماشومانو سره خبرې کړې دي د دوی سرګندونه اورو.
زه میرویس یم د خانکی د سیمې یم او سره مجر شوي په سولک پرت یو شینرلې مشکنانې وته لیا راغلی یم په دې سیمه کې نه شو نیش په څلورمه نیولې دي دا دوې ورځې کې شته لیا راغلی دا نن مو دوه میاشت دغه بوم وخت یې دا چې ټولو یې دا قدر مو ټول کړلې ده. زه یار د ډېر لس کالو به یم دا لیا راغلی نو خو شینر له څوک مکتب ولاتم په خپل کور سره موبایل یاغه طالبان باندې ورته لیرا مجرسوی بوچونه دا نو مجبور یا ټول مجبور یی چې مجبور نه ان سره څه کیچ ټولې
نو مت شر دې ما پلان مړ دې په ځکه مکتب نشته نو غواړم چې مکتب مشته کوم چور کې مرزا ګاډي چلوم زه مش کور چلوم او ورځنه مرغال چې کوم حکومت مشته مکتب جوړ کې
زدل نو یې کار کوم مکتب نه دی وینم درس نه درس نه دی وای په نو یک په دوازر شاګرم یا مردی په جنگ کې والا خدا جنگونه دی وای نو خو مرز درا برسوی نه دی مکتب نه ست مدرسې نه ست.
ابراهیم
دغه د مکتب بسې چې په غاړه د الکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شپ کې شي
ما د بوټو رنگونه
څو وخت کې شي دا رنگ کار کوي
دا مې یو کال کې
بلار دې شي کې ورونه دې شي کې
ورونه نه لرم بلار مې کړو چې ونی کړ
نو مې دا شپه ولاد مرول وسیدین کې ما بلار مې نقشانه کټ کې پرو دې په مړای دار دې او مونږه کټالې دې استلو مونږه غوړ چې د وروښان سکول ته لاړ شو دا سار شي او ما خام چې مونږ د کمپیوټر درانه درانه چې لاړ شو خوب نه راځي د سټری چې څه دی لګي چوک مې نه نشته دی او د ډاټول کور ما تر افغاړه دی زم وطن له خدمت تو کوم ازو د کلاسي د ټرالي رو واسم او څوک غریبی دی
د کلادم او ټاپور دوله سوالای ما او پټل کې شاګردي کوي چې شهر اپي او کوټه ورزلو خې مو خو له انځدا لار مشور دوی ما د وکاسان پور کې لرو چوک د غټي وړي نشته.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوريز مخبرونه هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر وو بجو پوری په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ د وی پانی پته د ازادي رادیو ډاٹ کام چې پکې زموږ ریپورتونه په تفصیل لکسونه ویډیو غانو سره کتل شي. مخکې لدی چې سید سمي عباس راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی د شون ل رنگونو څخه یو بل رنگ راغلو
دا ژوند رنگونه.
زمانم زهرا د کابل ولایت نه يم.
ښه زهرا جانې څوم سم کی؟
زه شپږم سم کی.
څنګه دا اوس مکتب ته ځي که قرنټین استې؟
زه غواړم قرنټین مې خوښ ده د ځان ساتنه لپاره خو د ما مکتب پات کې درسونه پات کې زه غواړم مکتب مې شروع شي.
اوس کور کې البته قرنټین دا دوه هفتې بیا درس وای چا سره استاد لري که څنګه؟
او زه زما کورس همسایم د ماته درس راکوي او زه درس وایم کور کې چې هیڅکله تنبله نه شم.
دلسحه ماسکا چای دسکشا غوندی بیرون چې وزې که څنګه؟
ماسکا چوم دسکشا چوم او د باندې نه چې راغلم لاسونه مینځم کالی ټکوم دوه متر فاصله مراتوم.
کله چې په کور کې او قرنټینې بیا د مور سره کار مار شي کوي کومک کوي کنه؟
ولې نه کوم ام کار کوم ام درس وایم مور سره مې کار کوم مثلا پیالې مینځم کور جمعوم چی جامو میں چپے مور میں مات دے رہا گئی مات ماں بنے ڈیر افتخار گئی
فری نور خوین درون ته سوای لریش په قرنټین کې چی او کې دا دوفته چې په کور کې دی البته
به مونور خور ورور ته پیغام لرم چې باید خپل قرنټین کې باید درس وي او کوشش وکي او کور کارو کې مرسته وکي او درس مو وي د سده چې سوریال ته وګوري نو تماشا وکي خوشاله اوسي دل قرنټین قرنټین دې پاره نه را قرنټین دې ولې چې کورونا جدي وګړي او درس دی وي
ډیر زیاته مننه
تاسو نه مننه